پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبر یم دا صدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری السلام علیکم وړاندې هلمند ته ورزوال ته ادعا شوې چې د شهرآپور پولیسو هوایی بریډ شوی او تلفات وراوشتي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي خو ویلم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي او د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وی لا هم احتمال شته چې ترکیه د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي دا هلمند د والی ویان تایید کړ چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي عمر سوا کزادی رډیو ته ویل کڅ هم په دې اړه یو حیات ګمارل شوی چې معلومه کړی د لوی لارې د پولیسو د کمانډان په ګډون اته تنه پولیس سډول وژل شوی خو لومړنی معلومات خي چې د شپږ سو یو نمبر لوی لارې د پولیسو د کمانډان حجی ګران په شمول اته تنه نور پولیس د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی برید کې وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي تیر شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاو نهر سراش تر منځ خار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ د لوی لارې د پولیسو کمانډان ورسره یو شمیر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمه ته ورسیدل چې وروسته مرګ شوبلا وختي ځینې سرچینې وایي د لوی لارې د پولیسو د کنډک کمانډان حجی ګران او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی خو مرز واکوي د پیښې د څېړنې او سپینولې لپاره هیئت ټاکل شوی دی وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ خو دقیق شمیرې یاد نه کړ تر اوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویل شوی د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي دغه سیلابونو چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیزم زکم تخریب کړی او لسکونه څاروي مړ کړي د بغلان د طبيب په خو وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مجيب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو شاته د سار زیان نه دی اړه ولې بهین وایي چې اړو کسانو ته د مرستې رسون لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي تاسو له ازادي رډيونه خبرونه اورئ سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي د کانګرس د استازو جرګې له تکسیز ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي وو دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوی پرون شریک کړای شول امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپورټ ورکړی چې په پام کې دا د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکي ونې دغه معلومات ورکړل شي د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې اته کسیزه ډله کې شامله وو ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی دا غیب خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري هغه هیله خول چې د ولسمشر سلاکاران به خیدا موضوع درکړي چې په هر بڼوي د تهران پر ضد د مخکې تک صلاحیت نه لري د امریکا د حکومت و وزیر وی لا هم د دې احتمال شته چې ترکیه خی د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم لرانیولو ډډه وکړي لا مسکو د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقه د واشنگټن او د ناتو ګن متحدان په غوسه کړي د امریکا د هوایي ځواک وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وشوه ای امکان لري چې انقره د مزایلو د سلور سو ډول دفاعي سیستم لرانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي مرمن ویلسن پرون ویل دا احتمال شته هغه په خپل خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکړي د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پوخانی خبره او نظر تکرار کړه هغه دا چې د روسیې د دفاعي سیستم د امریکا ساخت ل اف 15 دیرش ډول جنگیال وته کوسره اړخ نه لګوي د امریکا متحده ایالاتونو له انکاري غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم درانیول له موافقه شاته شي په عین حال کې د ناتو متحدانو هم د امریکا ساخت اف 15 دیرش ډول جنگیال وته کوته د ورپیخ بل قوا غواخ پاړه اندېښنه خوده لیده داو خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د سیمه ایزو چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید اته پولیس وژلي، خو ځینې رسنۍ دا شمېره لوړه شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. د روزګان کندهار لویه لاره بنده شوې،
طالبان لار بنده کړي نن پرېږدي، الله ورور لار نسته، دا مشپات نه څوک
لار بنده ده، بس دلته په دواړه کې ناست یو، موټرون نه ځي.
په کابل کې د یو افغان هندو تر وژلو وروسته د هندوانو او سیکانو اندېښنې زیات شوې.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیره نه قضیه وي.
د زمرای از ما حق په پروګرام کې د کابل دولسي جرګې د ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته دا مسله چیرې
د افغانستان ولسي جرګې تکمیل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. په دغو لویو ښارونو کې یوه هم لشکرګاه ده. لشکرګاه ته مخه کوو، خو د هلمند د والي ویاند په دغه ښار کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي
د زینو معلومات پاساس باندې چلته د مرګروب له دوی بریډ له کبره تر سره شوی ده. اوس په لټنې روان دي د یو موضوع د پرای حد تاکل شوې ده، تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګروب له چې اوش ته ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي بریډ دی، خو د ډیر احتمال د سره چلته وایي بریډ تر سره شوی دی او په وایي بریډ کې دوی ښاله تر سره د مرګروب.
د هلمند د والی عمر ځواک څرګندونه مو اورېدې. لشکرګات ورزول هغه ځای د ازادي رډو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دای صاحب د دې پیښې په تړاو تازه معلومات سړي.
اشور صاحب، خغه د هلمند والی د ویاند عمر ځواک کو تاسو شکر کوم. د هلمند والی کډې سلامونه مې ومني.
روزا ده
موږ د ابراهيم شام. بله پوهېږم. د ابراهيم شام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورځ په جوپر مروت باندې دلو چې د هلمند د والی د ویان د خلې یاد هلمند شهر د خلې رسمي ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تیر شپه نصرت رہی د کورنیچر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند د ولایتي شورا د رئیس عطاول افغان سره خبرې وکړلې، هغه وویل چې د دې پیښې کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپږ یو نمبر سړک او دغه د رسارکان په شمول ولس پولیس وجل څه دي چې ګان شمیر افسران دي، د ول چې یو شمیر نور ټپیان هم دي. دا تر اوسه موږ ته په رسمي ډول باندې حکومتي سرچینو په خاص ډول د حکومت وایندې نه تایید کړي. یوازې دومره وایي چې بل
او بخشه هم دا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطاوله افغان د اسوشي تئتت پرسا جانس ته هم دا خبره کړې ده. خو دا ویلې چې د ولسو وشتل شوې پولیسو ترڅنګ څوار لسنه نور ټپین شوې هم دي. دا خبره هم دوی ته تاسو ته کړې ده.
بله و دوی چې څوار لس دي او ولس وجه چې دي، دا څنګه مشته د ښاڅه د میزنسي سرچینې چې نه ورسنه نو ول چې دوی ته دوه ټپین ورور سوي دي او دوا جسدونه دي چې په جسدونه کې یو د شهرادا کندک د کمانډان اجران جسد هم.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوه ده؟
دا د لشکرګا شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز دایل امنیتی کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي او ځینې اوري د نارسات مربوطات کې ویږي، د ټانکۍ په نوم یو پوسټه ده چې ډېر خطرناک پوسټه ده. معمولا پر کشمکشونه ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي ک وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا سویرې چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهر د کندک کومنده او سره نور ملګری ملمانه و کله چې د ملمستیا خوري پولیس امر کوي چې تاسو لار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی و. د دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د منچ او د نکیږي ځوان لپاره ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالته د شارا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته دغه په جریان کې واچوي کومه کوستل کیږي هغوی تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې څون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مارچ بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
الیاس ته یې مننه و موریدل چې لشکرګاته چیرمه تیر شپه په هوایي برید کې یو شمېر افغان پولیس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روزګان کندهار ترمنځ لوی لار طالبانو بند کړی ده. خلک شکایت لري چې په دې روزه کې لستونتو سر مخ مخ شوی دي. لاترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شرف الدین شرافت راپور لري.
د اورزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلون کې او تلونکو سپرلی وای وسلوالو طالبانو لمړی دی ولیک فاستول ورته غواښ کړي چې پر یاد لار به تا غرا تګ نه کوي او ورسته د یاد لارې پوجدو کې د دې د موټرو مخنیول او بیرته اورزګان ترسته ولیدي. دی وای وسلوالو طالبانو یاد لار د شولې کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتی سرتیرو څخه د غچ اخستلو لامل تړلې. د یادې لارې د تړل کېدو لامل اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. د لسګونه مسافر د ترنکوټ شار اړوند اورزګان او کندهار د لیلارې د موټرو په تمځای کې سرل مارته ناستي چې له چا سره ناروغان ورسره دی او له چا سره ښځې او ماشومان او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ شي خو پر مخ یې لارې تړلې. د دې غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لارې دې ورته خلاص کړي او ملکی خلک دې د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو دوی د کور خو لیار بند ده بس دلته په دوه کې ناست یو موټران نه دي ستونزه کې چې دا دوره کوي دا 12 متر مربع ځای نه دی دا ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیر شته دا نه شایسته ټول روجام نیولې ده بس په غټ مشکل وخته یوزې تیز
زمانو شمعمد زده کندار وسیدم کان دل دخونه بدغه لار دل دخونه بدغه ولا چې طالبان لار باندې کړي نن پرېږدي ولا ورور لار نسته دل دا مشپات نه سوق خو دغه ستونزې بس ته مونږ ول تر نه پر جوړه جام نیول د ورور د المار تناس دا ستونزې سرداګر مسلمانان ورور شته نن دا ورور د طالبان سمون د غشتن د حکومت سمون د غشتن چې لار ته لیکي
وزګان یم زد زما و يرمن ته د الله لار باندې کړي دا لوی لار دی لکه مش پر کوم ولار مز مسافر کو مز سسونو دالار و طالبان تړلې ده طالبان نه لکی او بل شهر ولار سو د ویان بچا کمانډان د شاولې کوټ پر لاده دغه باندې لار بند کړل پر خلکو باندې لار بند کړل نو طالبان ولار سره پر دې خو باندې لار بند کړل نو باندې بس دغه مش سنځ دي ګم یو خو یو خو ته کې بل خو بل خو ته کې مش ته ما باندې اریان پاتې چې مش سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلون کې او هټیوال به وای چې د یادې لارې په تړل کې دوه سره زیات مالی زیان نور اوشتگی دی وای چې وسی هم لوی باربری موټرونه په لار کې بند پاتې دی او مالونه هم پکښ کې بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دا هله د چې موږ ته د لارې نصیب نه دي دا وس مخ کې پټاټې موږ سره په 3300 کولې وځه په 3000 د هر شی پر بنډي صرف 1100 وس په 2000 دی پاتل 100
د یو خطر سوالی و نمائندگی ته نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر تړلې و د لارې چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت نو دې دا شو چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار باندې درغه ساته پوری چې د خاخري ازلار د کندهار حکومت یې لکړی نه نو اوس موږ مشران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار باندې کړی تر دا وسه پوری نه د دیو خاصه کندهار طرف ته مت پریږدي نه د کندهار سره ترنکور طرف ته مت پریږدي.
زمانه می سمت الله رضا تر باندې موټر باندې موټر چلوم سار لاړم نیمه لارې پورې لار بند و 15-16 کال لار چیل مصرف سو لار اندر وځه پرې برتره وګرځدم پرې نه شولم هغه لمې د جمهور خوړې کوونه چیلو مصرف سي پرې مم نرځي او سمې لارې مو لای مر سمې لارې لسی
دې پر لارې ولاړ دې ټول دنیا په خبره است د کټه څنګه څخه ما شام د درو بجو څخه تللې د وایم پولیس والی کې له تو سلن ولاړ تقریبا 4,00,000 خلدار आवाज په پیازو په پټاټو باندې تدریس په نوري پرتیر سکاري خلاص
دا اورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری به وای چې د غلاره د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وای چې د کندهار د مربوط صاحب پاړه معلومات نه لري او دی په پلټنې وکړي.
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم، ما جای صاحب مسئولیت خود گرفتیم، پسته ها ایجاد کردیم. ما دائما همراه از واقع هماهنگ هستیم، مسیر را را اونا قطعا بند نساختن. یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن، را را دولت و قوای دولتی هیچ را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری در غراز جمعنه کوی چی یاد لار با دیر جر دخل گپر مخلاص کردی. حادثه مو کړی چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نسو. اوس لوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې رالېږول سوی لیک رسنیو ته وښودلی چې پکښې کې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس یوه سیمه ایزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د کانګرس غړیو ته د ایران پر ضد د پوځي تحرکاتو او په خلیج کې د پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې د کانګرس مهم غړي ټینګار کوي چې سپینه ماڼۍ باید د دوی له اجازې او خبرولو پرته د ایران په وړاندې ګام وانخلي. که څه هم د ایران او امریکا ترمنځ شخړه جدي او د جنګ خطر زیات شوی، خو د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیله من دی چې له ایران سره جګړه ونه شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. مراسب، د امریکا حکومت د ایران په اړه د کانګرس د غړیو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات کړي او کانګرس د ایران په اړه څه دریس لري؟
مننه شیبر صاحب. له څو ورځو راهیسې لکلنه چې امریکانو اعلان وکړ چې په خلیج کې پوځي قوت زیاتوي او په ایران نور فشارونه راوستل، کانګرس په خاص ډول بیا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی پر حکومت انتقادونه وکړل. ویل چې یو اړخیز اقدام نشي کولای، بلکې د کانګرس له اجازې پرته نشي کولای چې په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. پرون د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکارانو یوې ډلې د کانګرس اتو کسانو ته چې دوی ورته ګینګ آف ایټ په نامه یا د اتو ډلې نامه باندې نوم امریکایي رسنیو ورکړی دی، دې ته محرم معلومات ورکړی دي، استخباراتي معلومات یې ورکړی دي. په دې کې شبر صاحب څلور کسه د کانګرس د ډیموکراټانو او څلور کسه د جمهوري غوښتونکو وو. په دې کې هم د سنا د مجلس مشر شامل وو او هم د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی. د امریکا حکومت وایي چې موږ ټول معلومات ورکړي چې د ایران په اړه څه اقدامات په پلان کې لري یا څه اقدامات په نظر کې لري. تاسو د کانګرس ویل کانګرس تل په دې ټینګار کوي چې هر ډول پریکړه د ایران پر وړاندې باید د کانګرس د اجازې او د کانګرس د فند پر اساس وشي. مثلا د کانګرس د اساسو جرګې مشره وایي چې دوی نشي کولای چې یو مخ د ایران پر وړاندې جګړې ته لاړ شي او کانګرس ناخبره وساتي. نو خبر دی چې سپینه ماڼۍ په هر مسأله کې چې د ایران پر ضد او د ایران په خلاف کوم پلان جوړوي، په هغه کې کانګرس په اعتماد کې واخلي.
بله، تاسو د کانګرس د مشر د اساسو جرګې د مشر خبرو ته اشاره وکړه. نانسی پلوسی هغه ورځې دا خبر هم کړی و چې ولسمشر ټرمپ نشي کولای چې 40 کاله مخکې اجازه چې افغانستان ته ځواکونه واستول دا په ایران باندې تطبیق کړي. نو د په دغسې یو حالت کې د جګړې امکانات ډېر لیدل کېږي د راپورونو له مخې او که د ډیپلوماتیک حال.
شیبر صاحب، پوځي تحرکاتو ته چې وګوري، اوس ابراهیم لینکن د امریکا د پوځ ډېره لویه الوتکې لیږدونکي بیړۍ ده، یعنی ډېر زیات مصارف لري. دا چې کله د امریکا له سواحلو خلیج ته رسیږي دا ډېر لوی مصرف لري. شپږ نیم زره سرتیري پر دې باندې دي، په لسګونو جنګي الوتکې دي. بیا 250 الوتکه قطر ته واستول شوې. پوځي لحاظ نه یو ډول اندېښنه شته په سیمه کې. پوځي قومندانان هم د امریکا سختې خبرې کوي، خو په تېرې یوه اونۍ کې ولسمشر ټرمپ دوه ځله ویلي دي چې د یو خیلمن دی چې جګړه به ونه شي او ایران به خبرو تکینی او د خبرو للارې به دا موضوع حل شي. اروپایي ټولنه هم چون ایران سره په د 2015 کال په اټومي توافق کې پاتې، هغوی هم کوشش کوي چې مسئله نرم کړي. اما ایران پرونی وروستۍ سرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دي چې هغوی چې هېڅ امکان نه لري چې له امریکانو سره خبرې وشي.
همدا خبره ده چې د امریکا جمهور رئیس بیا په دې ټینګار کوي چې ایران باید له ده سره خبرې وکړي. ترامپ تورز مخکې دا خبره وکړه چې د باراک اوباما وخت نه دی چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانیانو سره خبرې کوي. ایرانیان باید ماته زنګ ووهي.
بله، او د ایرانیانو انکار دی نو دغه یو تشویش موجود دی.
مننه مراد.
توکو
شنبه پور است به شهادت رسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزادی کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو ډاټ کام.
په کابل کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه شار هندوانه او سیکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تشتونکو او وژونکو محاکمه غواړي، د قانون او امنیت ته اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14 د کابل ښار په 14 حوزه کې دشتي برچی سیمه کې د دله دکان نه سړی تشتونکو تشتولی وو او بیا یې وشل دی. له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د نامنیو سړی تښتونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباعو په څیر پام وشي. پرون ما د هغه جنازه را واخیسته، خدای خبر چې تیزاب یې پرېشیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهیږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14 د کابل ښار د 14 حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تښتول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا 2 میاشتو په تیرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23 وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د هود په 14 چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپې د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د یوی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په 1 ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22 د لاوارث په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بجن سنگ وایي له دغې پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخرنۍ قضیه وي، د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر اسید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي. یو یې د کابل ښار د 14 حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل یې هم د بغلان له ولایت څخه. د دوی دوستي تکمیلي شوي دي او د لوی سرنوالۍ محترمې ادارې ته استول شوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو 2-3 کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې 14 کې لسو ډېر هندوان او سیکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیره ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو اتباعو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د
کنړ ولایت د مانګي ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کنړ ولایت په پیج درې کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هیڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې ډېر ضعیفه یعنی بې کیفیته ده. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات له چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو پانلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت کاغذ راتے مشکلات کرے مطلب مشکلات نہ بدل خلاش ہو چکن
د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د شورا او د کلی څخه د ازادۍ راډیو ته ژوند ولې دی. زموږ په د شورا او په ساحه کې د دمبر پر غاړه باندې مکتب جوړ کړی دی. فقط تش په نامه مکتب دی. معلم په نامه معلم ورته راوستي چې نه کتاب شته نه قلم شته نه کتابچه شته. زموږ د ازادۍ د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زموږ آواز تر مسلینو پورې ورسوي. دا اوسی الان هغه د مکتب معلمانی دی پر سر باندې مامورینی دی. هغه راغلی او برګر جدل چې نه کلکین نه دروازه نه کړکۍ هیڅ شی نه لري. ازادي د کارکونکو څخه مننه. السلام
علیکم. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په ټولنیزو رسنیو کې مثلا په فیسبوک کې ځینې کسان ناسم خبرونه خپروي، یعنی دقیق نه وي، ځینې جعلي خبرونه خپروي. په سنگاپور کې د دغه ډول خبرونو د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغ او جعل کاریو خوندیتوب نمیږي د نه مخالف رایو په وړاندې په 2 موافق رایو تصویب کړه. د دې قانون لمخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدمات وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره 10 کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي، نه هغه کسانو ته چې خبرې خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسن لونګ تیر میاشت د دې لایحه دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه 2 کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه را رسیدلې دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړي. تمه ده چې د یکشنبې پر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي په هلمند کې د خوراکي موادو بې زیات شتي وي. حکومت باید توجه وکړي. بشیر حبیب زی له لوګره لیکلي دي خوراکي مواد ګران شوي دي، دکانداران د احتیاط وکړي. البته د آزاد بازار لمخې دکانداران مکلف دي چې د برخې ته پاملرنه زیاته کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي تیر شپه سخت باران ورېدلی، یو کور ته زیان اوښتی. هدایت الله نیکزاد له نادعلي لیکلي دي د هلمند د تیر شپې د بمباري پیښه دي د کورنیو چارو وزارت وڅېړي. دا قصدي بمباري ده. حبیب الرحمن افغان له هلمند پراستول سمس کلی کلی دی د لوی لارې د بندیدو مسؤلین د وطن دشمنان دی غالبا د اشاره د روزګان کندهار د لوی لارې بندیدو ته د چیر اساجرو پروانه خبرونه کوم په دیاړه راپور درلود. حکیم افغان د کندهار لیکي موږ سولې ته ډیره اړتیا لرو، باید لومړی توپ ورکړل شي. او دفترانه لیکي په هلمند کې د بهرنیانو لخوا د پولیسو بمبار کول قصدي عمل دی، ځکه چې خارجانو ته د طالبانو او پولیسو وشل یو شان دي. البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا بمباري چا کړې ده، او له تحقیقاتو وروسته به بیا حکم وکړو چې دا بمباري چا کړې. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، او البته د دوو بجو خپرونه د ازادي راډیو ولایت په ولایت نیمروز ته ځانګړې شوې ده. د نیمروز والی مو په دې خپرونه کې میلمه ده، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
دا هلمند دا والی ویان تایید کړ چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. عمر سواک ویل هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، ځکه د پوینا په پیښه په سیمه کې هم هوایی برید شوی او هم د وسلوالو طالبانو سره جګړه شوې ده. د بغلان ولایت په د سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. چارواکي وایي دغه سیلابونه د پنځشنبه په شپه راوتلي وو، په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه کړې او لسګونه څاروي مړه کړي. سپینه ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس له استازو جرګې سره معلومات نه شریکېږي. او د امریکا د حکومت و وزیر وای لا هم احتمال لري چې ترکیه خید او روسیه د مزایلو د دفاعي سیستم لرانی ولو ډټ وکړي. لا مسکو د دې دفاعي سیستم د رانی ولو موافقه واشنگټن او ناتو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي.
وسم زما رایا زما حق پروګرام
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ پروګرام د کابل ولایت د رایو د وروستیو پایلو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. بل اخر له اوږد ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دغه پایلو په اعلان سره د ولسی جرګې 250 غړي بشپړ سول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته د ولسی جرګې د استازو د بشپړېدو له امله مبارکي وویله. محمد اشرف غنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به بریالۍ او روښانه دوره وي. نور جزئیات په همدې راپور کې. لا او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی، او پړای د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به یو روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي دادم چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل سو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیز تیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی چې لا دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داس حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخوانی وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یو خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسون یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات په د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه له دغو پایلو له دې عمله هرکلی کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل ټول پام د جمهور ریاست انتخاباتو ته واړوي. دا چې آیا دغه پایلې شفاف اعلان سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې له دې جنجالي پایلو وروسته د جمهوري ریاست انتخاباتو ته له محل ویش سره سم چمتووالی پر مخ یوسي. په دې اړه مبحث رابرل چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمنه ده، او همدا شان مو د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه، خو څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نه سول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی دا چې بحث کې مو را سره ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. که په لومړي سر کې د کابل د وروستیو پایلو د اعلان په اړه را سره معلومات شریک کړئ چې دغه پایلې کله اعلان سوې، څه ډول اعلان سوې، هغه پایلې شفافې وي که نه؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو اوس موږ ټولو اوریدونکو ته. له نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمیرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروسه هم ځواب نه ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پایل وکړي. او تر ډېره حده پورې زموږ اندېښنه دا وه چې که هر څومره دغه لړۍ ځنډیږي، په هماغه اندازه ولسمشریزو ټاکنو لپاره او دوو نورو ټاکنو لپاره چمتووالی په کندی سره مخ کیږي. خو دا یو ښه بحث و، یوازې څلورو کسانو بدلون کړی په ابتدایي لسته تر نهایي لسته پورې. د کمیسیون مدیریتي ضعف دا و چې دوی تقریبا د شپې لس یولس بجې دا لست دوی خپله اعلان کړ، یعنی په رسمي سایټونو کې د دوی اعلان څه، خو تقریبا د مازدیګر له پنځو بجو نه چې دغه لست پر ټولنیزو رسنیو کې د خلکو لاس کې ښکته پورته کېده، او په دې کې یو دوه کسه بدلون کې راته، د مدیریتي ضعف ښیي. مخکې د دې چې کمیسیون خپل اعلان وکړي د نهایي پایلو، د نور خلک اعلانوي او هغه هماغه سم لستونه هم وي. نور دا چې له دغه لست څخه څومره موږ راضي یو که نه یو، دغه مسله نه غواړم رامنځته کړم، ځکه بې طرفي مو خپله همیشه حفظ کړې ده. اوس هم په نوماندانو باندې نه غږیږو چې دا نوماندان کوم نوماندان وو، په څه رقم راغلل او څه رقم باندې رانغلل. خو بیا هم وایو چې معیار د شکایتو د کمیسیون چې ټاکلی و د کابل د نتایجو لپاره دا سم معیار نه و. تر اوسه پورې هم د خلکو د شکایتونو موضوع نه ده څېړل شوې. زموږ شکایتونه ثبت شوي و، د څار بنسټونو موندنې ثبت شوي وې، د سیاسي ګوندونو موندنې ثبت شوي وې. هغه ټولو ته بې احترامي شوې ده، له هغو ټولو څخه سترګې پټې شوې دي او بیرته تللي دي اتهویشتم او نهویشتم د میزان ته، او نهایي پایلې اعلان کړې دي ریزلټ شیټونو کې. ځینې رایې ورکې وې، د هغو ځواب یې هم ورنه کړ. ریزلټ شیټونه نه وو په کمیسیونونو کې، ځینې ریزلټ شیټونه بیا وروسته له وخته راغلل. دغه هغه موضوعات دي چې تر اوسه پورې هم کمیسیونونو ځواب نه دی ورکړی.
تاسو مخکې یادونه وکړله په دغه لیست کې څلور کسان ښکته پورته شوي دي، یعنې څلور لرې شوي، په ځای نور کسان راغلي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه کې لاسوهنه شوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولین دغه بحث ته موږ رابللي وو، خو له مسلسلو وعدو سره بیا هم دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي، تر څو پورې هغه کومې پوښتنې دوی ته چې راجع کېږي هماغه ته ځواب وایي. تاسې موندنې څه ښیي؟ هغه د کسان فرمایشي وو بدل سوی را بدل سوی دی که ثبوتونو د چرن نورست را منسته سوی؟
د چرنو نورست کرا دوی په دغه لستونو کې یعنی بدلون راغلی وای، خو دا به کمیسیون خپل را وستلی وای، یعنی که په لست کې وای دا ډیر مخ کې بدلون کې راته. مګم دا چې یو ځل یو کس لست شاملی گی بیا بیرته استل کی گی، دلته بیا ځینی اندیخنی او ځینی گنگوسی دا سیدی چې شاید هم دوی باندې فشار رازی، شاید هم دوی چاله خواه فرمایش ورکول کی گی، شاید هم دوی د حکومت یا د سیاسی پوهنتونو یا هم د زورواکو د تصمیم د تحصیل لاندې راغلي دي. کمیسیونونو خپل خپلواکي تر ډیره حده پورې هغه څنګه چې موږ غوښتونکي وو او د افغانستان خلک یې غوښتونکي وو دوی نه ده ساتلی. له بلې خوا له رسنیو څخه تیښته یا هم د دوی دغه مسؤلیت ناپذیري چې له خپل مسؤلیتونو څخه دوی تښتي دا یوه سمه خبره نه ده. یوه تخنیکي مسلکي او هغه کمیسیون چې په قانون کې دوی ته صلاحیتونه واضح شوي دي له دغه څخه سرغړونه د په دې مفهوم ده چې دوی د افغانستان د خلکو ارادې ته د احترام په سترګه نه ګوري. تر ډیره حده پورې حتی د څار بنسټونه له دغه ستونزو سره مخامخ دي. اړیکې له موږ سره کمرنګې شوي دي، موږ سره اړیکه نه لري. سبا ورځ همدا سبا چې د ساوش په شپږویشتمه نیټه ده دوی باید هغه تقویتي فهرست یې باید پیل کړی وای چې خلکو هغه کسان چې له اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان د تیر کال میزان څخه تر اوسه پورې اتلس کلن شوي یا له هېواد
څخه بهر. په لومړي پړاو کې په ده باندې غږیږو کله چې د ولسي جرګې پایلې وروسته له پنځه شپږو اوو میاشتو البته بشپړې سولې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه کراته وای چې دغه به د ولسي جرګې اداري پلاوي همدارنګه د کمیسیونونو په ټاکلو کې څومره تاثیر واچوي؟
د اداري پلاوي ټاکل منتظر و د کابل استازو ته ځکه هغه بریالي استازي چې هغه وخت کې بریالي هم نه و ځکه ابتدایي لست کې نمونه راغلي و دوی فکر کوه حتما نهایي لست کې دي چې له نیکمرغه هماغه سي هم سوي دي. یوازې څلورو کسانو بدلون پیدا کړی دی، نور هماغه کسان دي. دوی ویلي تر هغو چې موږ نه یو تللي پارلمان ته دوی نسي کولی اداري هیئت تعین کړي. دا یو ښه او نیک اقدام و ځکه کیدای سي چې له همدغو درې دېرشو کسانو چې له کابل څخه دوی پارلمان ته لاره پیدا کړې ده له همدغو کسانو یو رئیس ځان وټاکي یا نایب ځان وټاکي یا هم منشیانو کې راسي یا هم د کمیسیونونو سرپرستانو کې راسي او رئیسانو کې راسي. نو دا یو نیک اقدام و. له بلې خوا د کابل د خلکو هغه حق هم تر پښو لاندې کیږي نه، ځکه دوی هم د رایې حق لري پرته له دې چې موږ فکر وکړو له دې جام څخه به څوک رئیس یا څوک به نایب سي. دوی حق ته دغه لري چې رایې ورکړي رئیس ته، نایبانو ته، منشیانو ته او وروسته
نظر بنسټ په توګه باندې الته د اداري پلاوي ټاکلو کې هم څار لري.
زموږ همکاران د پارلماني برخي همکاران مو هر ورځ عمل ته ورځي او ان شاء الله دغه لړۍ څخه به هم نظارت لرو او هغه ورستنی جزئیات به د افغانستان خلکو او رسنیو سره شریکو.
ورستي پایله بشپړې سولې د جمهوریت انتخاباتو په کړلو باندې چمتواله باندې تاثیر اچي. تیر کې خو د ولسي جرګې انتخابات او سره څنګه د جمهوریت انتخاباتو چمتواله دا چې بشپړ سوي دي څومره تاثیر راشي د جمهوریت د انتخاباتو په چمتووالي باندې؟
ښه بهانه و کمیسیونونو ته، ځکه هر ځل به چې موږ ورته ویلې د ولسمشریزو ټاکنو موضوع، د غزنی ولایت موضوع او د ولایتي شوراګانو موضوع هم څنګه کړله، به دوی ویلې چې موږ تر اوسه هم په دې کې مصروف یو بوخت یو چې د کابل او د نورو پاتې ولایتونو نهایي پایلې باندې موږ کار کوو او چمتووالی مو نه دی نیولی. له بلې خوا یې بودجه بهانه کوله، دغه بهانې اوس ختمې سولې. اوس نو کمیسیونونه مجبور دي په ډېر جدي توګه یوازې هماغه مسیر باندې دوی حرکت وکړي چې اوس ورته مشخص وېدا او لار ورته هواره سوید. ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتوالی تر یو حده پوری نیول سي، مثلا د بودیجې مسله حل ده او کمیسیون کولی سي خپل کار پیل کړي. نو د بایومټریک مسله و چې موږ اندیښمن کړي وو، د فهرستونو مسله و چې دوی ویلې موږ الکترونیکی یعنی فول پکیج د ټاکنو الکترونیکی نسو تر سره کولای. موږ لا موږ په خانه یو فهرستو څخه ګټه اخلو، دغه فهرستونو کوم ځای سم و، املایی غلطیانه، انشایی غلطیانه، بارکوډ غلطی، د خلکو جعلی تذکری، جعلی سټیکرونه، دغه ټول موضوعات موږ اندیښمن کړي چې کپیا راتلونکو ټاکنو کې هغه جدي ساحه چې موږ غوښتونکي او خلک غوښتونکي دي هغه پکې را نسي. نو یو ځل بیا به د تیر کال د اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ټاکنې به بیا تکرارېږي او یو ځل بیا د هغو ټاکنو تکرارېدل په افغانستان کې موږ د دیموکراسۍ د ټاکنو موږ دغه فاتحه مو ویلې ده او باور وکړي بیا به هیڅکله تکرار نسي. همدا اوس هم موږ دغومره ضربه د دیموکراسۍ اصل ته ورکړې ده او دغومره مو زیانمن کړی ده چې تر اوسه پورې نړیواله ټولنه دې ته حاضر نه ده چې د افغانستان د ټاکنو بودیجه دوی ورکړي او د افغانستان حکومت په ډېر بد وضعیت کې مجبوره ده چې دغه بودیجه د افغانستان له خپلو پیسو له خپلې بودیجې څخه تامین کړي.
د ساور شپږویشتمه ټاکل شوی و د مهلویش رسم چې د نوملیکنې بهیر به پیلېږي، خو په کمیسیون کې کاره سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن دغه بهیر په ځان سره شروع شي. تاسو معلوماتو موندنې څخه ستونزه چیرته ده؟
کمیسیون سبا ورځ ټاکلې وه شپږ ویشتم دسمبر چې تقویتي فهرستونه به نوملیکنه پیلېږي. لکه مخکې ما ډېر لنډه یادوري ورته وکړه چې کسان له تېر کاله چې دوی په ټاکنو کې ګډون کړی وه، یا یې نه و کړی، یا یې نسوی کولی، یا شرایطو ته برابر نه و، یا یې قانوني همدغه خلک په هر رقم چې و او دوی ونسوی کولی خپلو تذکرو باندې سټیکر ولګوي، دغه کسان به ځي ثبت نام به کوي. اما هیڅ معلومه نه ده افغان صاحب په رسمي توګه نه د څار بنسټونو ته، نه هم زیربت او زیدخلو ارګانونو ته هیڅ په رسمي بڼه موږ ته احوال نه ده راکړل سوی چې موږ سبا ته دغه کار پیلوو یا بل سبا ته یا کومه ورځ. له رسنیو موږ خبرېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي څه وکړي. له بلې خوا نه یې کوم طرزالعمل په خپل رو رسمي سایټونو کې شریک کړی ده. د ټاکنو په قانون کې راغلی په ډېر واضح توګه چې هره مسله باندې که جزئي وي که کلي وي، باید د څار بنسټونه چې زیربط ارګانونه دي باید په خبره اوسي تر څو دوی نظارت ترې وکړي. د دوی د دایمي کارکوونکو د استخدام مسله هم پاتې سوه. پرون ورځ دوی دغه نیټه ټاکلې وه چې دوی باید هغه خپل دایمي کارکوونکي باید استخدام کړي. دا پرون هم لغوه سوله، نن هم نه کېږي. او دغه خپله یو جدي ستونزه ده. هلته تخنیکي ظرفیت ډېر کم ده. ډېر مهم او کلیدي پوستونه تر اوسه سرپرستان اداره کې یا هم هیڅوک هلته نشته. له بلې خوا د هماهنګۍ یا د همغږۍ جلسه یې باید موږ سره نیولې وای، هغو څار بنسټونو یا زیربط او زیدخلو ارګانونو ته چې کمیسیون په راتلونکو ټاکنو ته دوی د څار اجازه ورکوي، دغو ته باید له سره اعتبارنامې ورکړل سوی وای. تر اوسه پورې موږ سره هیڅ د همغږۍ جلسه نه ده ترسره سوې تر څو موږ هغه پخوانۍ ستونزې له دوی سره شریکې کړو او همدارنګه د ستونزو تر څنګ د حل لارې شریکې کړو. ولسمشریزو ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده. ثبتنام شروع سوی ده، شروع کیږي به بس څو ورځې. همدغه ثبتنام چې دوی وایي موږ یې شاید په د مهالویش په اساس باندې سم ترسره نه کړو، د مستقیما زموږ تقویم چې شپږم د میزان ده دا زیانمنوي او شاید هغه نیټه هم نقصي.
تاسو مندنه څه ښایي دغه په پخوانیو مرکزونو کې دغه ثبتنام پروسه پیلېږي که نوي تازه مرکزونه به هم ایجادېږي؟
کمیسیون موږ سره هیڅ په اړیکه کې نه ده. دوی فقط په موږ د رسنیو سره ویلي وه چې 400 مرکزونه په ټول افغانستان کې به د تقویتي فهرستونو د نوملیکنې لپاره جوړیږي او خلک به هغه ته مراجعه کوي. عامه پوهاوی هیڅ نشته، خلک همدا اوس نه پیږي. شاید هم ډېری خلک چې دا اوس موږ غږ اوري او یوازې کمیسیون 40 ورځې وخت ورکړی ده، دوی په دې فکر دي چې اوس دوی چیرې لاړ شي. ثبتنامې هم نه ده کړی. په راتلونکو ټاکنو کې غواړي اشتراک هم وکړي. له بلې خوا دا یې مدني او اساسي حق ده چې په قانون کې دوی ته ورکړل سوی ده. مګر د کمیسیون د بې ظرفیتۍ او د بالاخره د بې توجهۍ قرباني موږ تاسو کیږو.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغوښتي وو تر څو پورې خپلو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو له بده مرغه د تل په څېر چې دوی له خپلو رسنیو سره همکاري کمه کړې، دوی بیا هم ونه توانېدل چې د بحث ته راشي، ګډون راسره وکړي. خو یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمیسیون په داخل کې د کمیشنرانو ترمنځ زیاتې ستونزې موجودې دي. مروه جانې، تاسو معلومات څه ښیي دغه ستونزه په کومه کچه ده او څومره دغه ستونزه راتلونکي انتخابات متاثر کولی شي؟
ستونزې په دواړو کمیسیونونو کې ډېرې دي. معترضو نمایندانو ته په ډېره بده لهجه دوی ځواب ورکوي چې موږ ستاسو شکایتونو ته رسیدګي نه کوو یا هم ستاسو شکایتونه ورکوي.
مطلب د شکایتو کمیسیون
همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لست باندې وځي، د خلکو لاسو کې په بازارونو کې چکر وهي. کمیسیون خپل خبر نه ده. د افغانستان رسنۍ دا مسله شریکي له دوی سره، دوی تلیفونونو ته جواب نه ورکوي. د افغانستان عام خلک منتظر دي چې دوی عامه پوهاوی ورکړي، څه د ثبتنام په برخه کې وي، څه د بایومتریک په برخه کې وي. موږ یوه ډېره مهمه اوږده او بالاخره اساسي پروسه تر مخ لرو چې هغه ولسمشریزې ټاکنې دي. په مراتبو د پارلمان له ټاکنو څخه هغه هم مهمترې دي، هم اساستری دي او هم هلته نماندان مو په مراتبه هم پیسه داره، هم زورواکي، هم قدرتمند دي.
خو نړیوال هم دلچسپي لري په دغه انتخاباتو کې، لکه جمهوري ریاست انتخابات نړیوال لپاره هم ډېر زیات مهم دي.
څار
بنسټونه راوغواړي او په دې برخه کې نور کارونه هم وسي. ښه که چیرې دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي، د تاسې وړاندیز ورته څه ده؟ باید څه وسي تر څو پرې ستونزه حل شي؟
دغه رقم که دوام پیدا کړي، افغان صاحب، چې د هغه مهالویش په اساس باندې دوی مخکې نه شي تللی، شپږم د میزان هم نقصیږي. او که شپږم د میزان نقص هغې خوا ته، خو تاسو وینئ چې سیاسون زموږ ستونزه لري، وایي چې له جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان د حکومت عمر ختمیږي، نور یې موږ نه منو. هغې خوا ته هرج و مرج ته ځو. بلې خوا ته د افغانستان حکومت ته لوی سرنولي مشروعیت ورکړی چې تاسو مو کار ته دوام ورکړئ.
محکمه
ستری محکمه په بخنی سره ستری محکمه مشروعیت ورک چې تاسو مکار ته دوام ورکړي او بلې خوانه د افغانستان حکومت وای چې پشپګم د میزان به حتما ټاکنې تر سره کیږي خو کمیسیون چې موږ وینو او دغه وضعیت چې موږ وینو دوی پشپګم د میزان دغه ټاکنې نسی مدیریت کولای ځکه د مهالویش پر اساس باندې مخکې نه ځي کله شپګم د میزان هغې خواته واوښته نور نو بیا جغرافیایي ستونزې لري زمی کیږي هلته موږ په وړي کې ټاکنیز مواد لرې او پرتو سیمو ته نسو رسولی نو فکر وکړئ په هغه وخت کې به یې څنګه ورسوو یعنی یو کال بل هم د افغانستان د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راځي نړیواله ټولنه اوس خو صحیح ده چې ملاتړ کوي وایي چې په افغانستان کې باید ټاکنې ترسره سي ځکه دا حق لرو موږ او ډېر زیار مو ورته ایستلی ده په تیرو څو کلونو کې نړیوالې ټولنې موږ سره مرستې کړي تر څو هغه نسبي ډیموکراسي موږ په افغانستان کې عملي کړو اوس مجبور دي له موږ څخه ملاتړ وکړي مګر ملاتړ لکه د تیرو کلو غوندې نه ده که یې ډېر اساسي ملاتړ کاوه د ټاکنو بودیجه به د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل سوی وای که یې ډېره علاقمندي ښودله اوس د ټاکنو امنیت څنګه کېږي د ټاکنو دغه تخنیکي ظرفیت څنګه کېږي د کمیشنرانو دغه نه پاملرنه د معترضینو په مقابل کې د نمایندانو په مقابل کې او بالاخره له ټولو مهمه چې د څار بنسټو په مقابل کې هم دوی جدي پاملرنه نه لري شکایتونو ته بررسي نه کوي نو دا د شکایتو کمیسیون څه کوي ماته سوال دغه ده شکایت نه سي بررسي کولی بیرته مراجعه کوي اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته 2-3 زره شکایت چې یوازې له کابل څخه خلکو ثبت کړي دي هغه د څار بنسټو نموندنې هغه د سیاسي ګوندونو نموندنې او د دوی خپل بررسیانې او څېړنې خو پرېږدي دغه شکایتونه تاسو نه څېړئ یوازې زه اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته یو لست خلکو سره شریکوئ زه تروسه هم پوه نه سومه تروسه کمیسیون موږ سره اړیکه نه ده نیولې چې دغه لست څه شی و ابتدایي لست نو څه د خلکو شکایتونه څه سول نهایي لست یې هوایي اعلان کړه اوس فکر وکړئ دغه معترض نماندان دا لست مني دغه مهم سوالونه دي چې کمیسیون زه هیله مند یم جواب ورکړي چې جواب نه ورکړي
د کمیشنرانو ترمنځ کومې ستونزې دي دغه سمتي ستونزې دي قومي ستونزې دي ګوندو ستونزې دي دا تاسو معلومات څه دي
دا نوي کمیشنران چې راغلل د قانون پر اساس په دې کې باید قومي او جنسیتي ترکیب هم نظر ته نیول سوی وی چې نظر کې ونیوه خو تر ډېره حده پورې له هغه سیستم سره د پخواني سیستم سره هم خلکو ستونزې درلودې ځکه ویلې چې تقریبا 2 او 3 کمیشنره له یوه قوم څخه دي له یوه سمت څخه دي او د بل قوم او ژبې یا هم د سمت حق یې خوړلی ده نو ځکه په قانون کې داسې تعدیلات راغلل چې له هر قومه موږ باید یو استازی په کمیسیونونو کې ولرو تر څو هغه تبعیض غمیزه مسله حل سي نور اوس په افغانستان کې هره مسله چې یوه بله د حل لاره ورته پیدا کیږي په هغه کې هم ستونزې رامنځته کیږي کمیشنران همغږي په دې اساس نه لري چې دوی ژبني هم سمتي هم نوري ستونزې لري یوازې د دوی ستونزې دا دي چې دوی تخنیکي ظرفیت نه لري یو کمیشنر یو څه وایي هغه بل بیا بل څه وایي نه په قانون باندې سم پوهیږي نه هم په تخنیکي مسایلو پوهیږي او نه هم مسلکي قضاوت کوي اوس یو کمیسیون ته وایو چې رایه ورکې دي وایي مرکز په فزیکي ډول باندې نه وه کمیسیون ته زنګ وو چې ویاندان راولېږي رسنیو ته چې اړیکه ونیسي وایي د دوی ویاندوان هیڅ خبر نه دي په کمیسیون کې څه روان د کمیسیون رهبرۍ په دې مسله کې ملامته ده
کمیسیون رهبرۍ څه تعقیبوي په دې باندې څه دي یا ویاند لاړ نه شي هلته خبرې ونه کې څه تعقیبوي
دوی ځوابګویه دي کمیسیونونو ته او کمیسیون فکر کوي چې د تیرو ټاکنو جنجالونه لامل یې دا وایي چې دوی ډېر رسنیو سره په اړیکه کې والده چې که دوی له رسنیو سره خپل اړیکه ونه نیسي څار بنسټونه د دوی له کارونو څخه نظارت کوي او موږ مجبور یو د مسله له خلکو سره شریکه کړو اوس هم د دوی تیښته له رسنیو څخه له خلکو څخه د اطلاعاتو او د اطلاعاتو د شریکولو حق اخلي یو موضوع بله موضوع د شکایاتو کمیسیون ده چې شکایتونو ته په جدي سترګه نه ګوري پاملرنه نه ورته کوي او موږ د افغانستان د حکومت پاملرنه او توجه په دغه برخه کې ورته
سال کې چې مروجن ته مخکې ډېر زیات یادونه وکړي ستونزې په بلابلو برخه کې موجود دي خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا پر عکس ځینې څرګندونې کې دوی ادعا لري یا وایي چې راتلونکي انتخابات په آنلاین شکل ترسره کیږي دغه ستونزو ته په کتلو سره آنلاین شکل د رای کاروله یا انتخاباتو کې کاردنه دا وخت ولري که دا اسی لا پیدي
په آنلاین شکل باندې د ټاکنو تر سره کول د قانون کې تعدیلات چرغلی و هغه کې راغلی و چې باید الکترونیکی تر سره سي نو که الکترونیکی تر سره کېدل د 8,900,000 کسان چې په تیر ټاکنو کې وجدین د شرایط او شاید هم یو شمېر نور کسان چې په تقویتی لیست کې اضافه سي وي موږ ټول باید اوس بایومټریک سي وي یعنی موږ بتللی وای بایومټریک سوی وای هغه بایومټریک نه چې پاتې وشتم او نه وشتم د تیر کال موږ تر استفاده ته وکړه او کار مو ترې واخیسته هغه بایومټریک نه و موږ مخکې له مخکې د هیڅ افغان په یادګی چې کمیسیون ته به ورغلی یوازې خپل ورقي تذکرې مو یوړې سټیکرې ولګو بیا د ټاکنو پر ورځ ورغلو چې بایومټریک سو هغه بایومټریک نه د تاسو یو نړیوال
دی وای وای ډیټا موږ سره موجود ده
د نړیوالو خلکو یو کس چې په ټاکنو کې په بایومټریکي شکل باندې ګډون کړی تاسو هغه تقسو کې شاید په موږ پورې وخاندي هغه بایومټریک چې مخکې له مخکې معلومات ونه لري موږ ثبت شوی نه یو هغه موږ تشخیص نه یې ورکړي بیا د موږ چې رایه ورکو هغه څنګه تشخیص ورکړي چې دا کس هماغه مشخصات و چې تیر ځلې یې ګډون کړی و بایومټریک شاید هم د پاسپورټ سیستم تاسو لیدلی وي مخکې له مخکې یو څوک ثبت کیږي په سیستم کې راجستر کیږي وروسته له هغه بیا د ټاکنو پر ورځ موږ په رایه ورکوله بیا سیستم پیدا چې دا رایه جعلي ده که نه ده تکراري ده او که نه ده په ډېر اسانه موږ ټاکنې ترسره کېدې اوس ډېر کم وخت پاتې ده موږ ټول بایومټریک کیدای نسو په دومره وخت کې دا ناممکنه خبره ده بایومټریک کول تقریبا شپږ یوه میاشتې وخت نیسي او دا مسله موږ هماغه وخت کمیسیونونو سره شریکه کړه چې په قانون کې تعدیلات راغلل او اوس دوی خپله وایي چې موږ له تیرو فهرستو څخه ګټه اخلو کله چې له فهرست څخه ګټه اخلي یعنی په جدي توګه ټول خلک نسي بایومټریک کولی که ټول بایومټریک نه کېږي د خلکو ګډون راکمیږي یعنی په شلو ورځو کې چې هیڅ پوهاوی مو خلکو ته نه ده ورکړی خلک هیڅ خبر نه دي زه خبره نه یم چې د اوڅار بنسټ کې کار کوم ټوله ورځ د کمیسیونونو سره په اړیکه کې یم رسنۍ خبرې نه دي چې همدغه یې کار ده یو کس چې په لرې او پرتو سیمو د افغانستان کې ژوند کوي هغه به څنګه خبر شي چې اوس موږ چیرته بایومټریک کیږو چیرته ځو او څه کوو دا هم د کمیسیون مدیریتي ضعف ښیي په دې شلو ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې دوی دغومره وړتیا پیدا کړه په یوه ورځ کې ټول افغانستان خبر کړه او موږ بل سبا ته لاړو بایومټریک هم سولو په شلو ورځو کې 8,800,000 کسان بایومټریک کیږي نه نو سلام دغه ځای موږ ټول په دې پوهیږو چې د آنلاین شکل ترسره کول د ټاکنو ناممکنه خبره ده د بایومټریک په دستګاه کې هغه په سافټویر کې د ځینو بدلونونو غوښتونکي چې موږ هغه نه دي راغلي دوی راغلل او یې وعده یې ورکړه چې دوه ملي او دوه بین المللي کمپنیګانې به بایومټریک چې کوي ملي کمپنۍ چیرې چې بایومټریک یې جوړ کړی یا بدیل د بایومټریک په افغانستان کې اوسته نه سي جوړېدلی دوی د بایومټریک دستګاه په موږ چک کوي په د افغانستان کې خو هېڅ داسې کمپنۍ نشته چې دا بایومټریک چک کړي بین المللي کمپنیګانې چې د افغانستان د ټاکنو لپاره زه فکر نه کوم په منازعه او په کشمکش کې راسي چې اوس یوه کمپنۍ وایي و دا بایومټریک کار کوي او که نه کوي د هغه سافټویر کار کول موږ ټولو ته معلوم دي دغه دستګاه موږ کرا اخیسته د یو انسان په ځای مو د یو دیوال عکس هم اخیستی و هغه لړۍ پروسس کېده د انسان په ځای مو که د یو پیشکې عکس هم اخیستی وی هغه لړۍ پروسس کېده هېڅ ستونزه یې هم نه درلوده موږ دوه ګوتې په کار اچولې هلته مو دوه ګوتې خودلې چې بررسی کولې هغه بایومټریک تر اوسه نه پوهېږي چې دا کومه ګوته ده او څنګه بررسی کیږي نو هغه بایومټریک نه مو څنګه هیله مندي ولرو
تاسو خو د یو ملي بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو نه نظارت کوي له نړیوالو څارونکو سره هم تاسو په تماس کې دوی په دې اړه څه اندېښنې لري
اندېښنه د بایومټریک د دستګاه ده چې دوی هغه وخت هم دا اندېښنه موږ سره شریکه کړې وه چې په آفلاین ډول د بایومټریک د دستګاه کارول کارآمد نه لري او هیڅ موږ ته کومک هم نسي کولی ځکه خپله چې یو دستګاه څه د یو صندوق را انتقال کړی له یو ولسوالۍ یو مرکز او محل څخه څه د یو بایومټریک دستګاه آنلاین والی یا هم د بایومټریک دستګاه هغه وخت ښه نتیجه ورکول کیږي چې په آنلاین شکل باندې وي یو څوک یو چیرې رایه ورکوي اوتومات هغه ثبتیږي سیستم ته دا چې موږ په ورځو ورځو دوه ورځې بایومټریکونه په مرکزونو او محلونو کې پراته وو خلکو ځان سره یوړل بایومټریک دستګاه وي په کابل کې په عبدالهادي داوی مکتب کې چې یو مرکز و هغه ته یوې مېرمنې دغه د بایومټریک دستګاه ځان سره وړې وه نو د هغې دستګاه رایې څه سولې که هغه آنلاین شکل باندې وایي ثبت کېدې دغه دستګاه په فزیکي ډول زموږ نه وه په کار مګم دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري د بایومټریک د دستګاه سافټویر چې مخکې ما جنجالونه او ستونزې مو تاسو سره ویلې دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري یو بله مثبته نقطه چې که هغه عملي سي په دې راتلونکو ټاکنو کې هغه دا ده په قانون کې تعدیلات راغلي د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو تر څنګ به دوه دوه نړیوال کمیشنران هم راځي دلته به کار کوي او نظارت به کوي دوی ته به مشورې ورکوي خو د رای حق نه لري یعنی ځکه د رای حق نه ده ورکړل سوی چې دا به د افغانستان په دننه مسایلو کې د دوی مداخله ښیي دوی به رای نه ورکوي تخنیکي مشورې به ورکوي مسلکي مشورې به ورکوي له خپلو تجربو څخه ځکه داسې پوره مسلکي او تخصصي کس چې په ټاکنو کې موږ په افغانستان کې هغه پوره پوهه ولري موږ یې نه لرو ځکه دلته دا رشته ستانه او هغه کسان هم چې ټاکنیزې تجربې لري موږ له هغو ښې تجربې نه لرو. هر وار چې کمیشنران تللی یا هم کمیسیون ته خلک تللی دي، هغه یو وار مصرف سوی دي، یک بار مصرف وسایل غوندي دوی، بیا موږ کار نه ده ترې اخیستی. نو ځکه دغه نړیوال کمیشنران یا هم زموږ نړیوال همکاران شاید وسی کولی تر یو حد پورې ټاکن لپاره موثره تمام شي.
ځینې پښتنې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، له بده مرغه دوی نه دي راغلي، خو موږ مجبور چې مروجن له تاسو نه وکړو. له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې امنیت یو بل غټ او جدي ستونزه ده چې انتخابات په وړاندې باندې پرته ده، ممکن انتخابات ډېر زیات متاثر کړي. حکومت تاسو معلومات څه دي؟ حکومت د راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره لوس پر مقدماتي کارونه پیل کړي دي کنه؟
افغان صاحب، د ټاکنو یو مهم اصل چې هغه سراسریوالی ده، همیشه په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله دا زیانمن شوی او هیڅکله موږ سراسري ټاکنې نه دي درلودلې. زه د غزنی مثال ورکولی سم، زه د ځینو نورو لویو ولسوالیو چې هغه په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ګډون نه سوی کړلی، او په هغه ولسوالیو کې چې خلکو ګډون هم وکړ تر ډېره حده پورې زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول. د دوی ګوتې قطع سولې، د دوی سرونه پرې سول، دوی ته بمونه کې دل سول، ځکه معنی کېدل چې دوی په ټاکنو کې ګډون نه کړي. همدغه ده چې بیا د ټاکنو مسله له جنجال سره مخامخ کیږي، او ناامنی یو مهم اصل ده د ټاکنو لپاره. چې دغه مشکل حل شي، شاید موږ په ډیرو لري او پرتو سیمو کې اوسو کولای چې خلک په ټاکنو کې ولرو.
کاش د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي راغلي وای، تاسو پښتنو ته ځوابونه ویلي وای، درنو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی ده چې په بحث کې مرسته ګډون وکړي. رضایت من کوم درنه د متر به خچاره
زما رايا زما حق
نیوان ورسوالي مواد په هندره خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي زری د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
چی دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچوی که آمدن کل تنظیموی زور است جبریز
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.